رسره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لمړی په مخکې خبرونو ته ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 400 بیوزلو هیوادونو کې د بشری مرستو د رسولو عملیاتو ته لخپل بیړنۍ بودیجې څخه 125 میلیون ډالر ځنګړی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د برخې مشر مارتین ګریفیتس پرون وویل په داسې حال کې چې د دې سازمان ډیری بشری عملیاتو او مرستندویو ادارو ډیره لږه بودیجه درلوده، د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د کارتا ارتیا لیدل کېده. ملګرو ملتونو په دې لړ کې د افغانستان او یمن لپاره شل میلیون ډالر او د فلسطینی قلمرو او ملاوی په څیر د نورو هیوادونو لپاره د 9 او 4 میلیون ډالرو ترمنځ بیړنۍ بودیجې ځانګړي کړي دي. له دې 125 میلیون ډالرو سره هغه بیړنۍ بودیجه چې ملګرو ملتونو سکل د خپلو لګښتونو لپاره ځانګړي کړي له 200 میلیون ډالرو واوښته. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق ویلی دی چې کم رستندوی هیوادونه د ملګرو ملتونو د اړتیا وړ نږدې 9.5 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې ته ځواب ونه وایي، نو ښایي سږکال د نړۍ میلیونونه وګړي وږي پاتې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د معیاري خدماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ټیمونو د روان 2023 کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې له څه باندې 3,25,000 کسانو سره لومړنۍ روغتیایي مرستې کړي دي. د دې ادارې په وینا د دوی ټیمونه توانېدلي چې د افغانستان سرحدي سیمو ته چې ورتګ ګران کار دی هم ځانونه ورسوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک له کلونو راهیسې شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدمات نه لري او که وړاندې کېږي هم لنډمهالي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه د څه باندې 2000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دوشنبه په ورځ 2209 اتیا افغانان له ایران او درویش نور چې په پاکستان کې بندیان و تر خوشی کې دوروسته د تورخم بندر للارې افغانستان ته ستنه شول. د وزارت نه دی ویلي چې له ایران راغلي افغانان په خپله خوښه راستنه شوي که په زور ایستل شوي دي. ډیری افغانان د بېوزلۍ او په بهر کې د کار روزګار په مقصد نورو هیوادونو ته ځي. سعودي عربستان اعلان کړی چې تر دسمبر میاشتې پورې په داوطلبانه ډول په ورځ کې د 1 میلیون بیرله تیلو د کمولو لړۍ ته دوام ورکوي. سعودي چارواکو دا کار په مارکیټونو کې د عرضې د کمیدو او د تیلو د بایو د لوړېدو لپاره کوي. د سعودي عربستان د انرژۍ وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د تیلو د تولید کمیدل به چې په جولای میاشت کې پیل شوي د روان میلادی کال د دسمبر تر پایه دوام وکړي. ریاض د تیلو د تولید د کمولو دا ډول اعلان د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې د اوپک سازمان تر غونډې وروسته کړی و. په دې سازمان کې د روسیې په ګډون هغه 23 هیوادونه غړیتوب لري چې د نړۍ په سلو کې شاوخوا 40 اومه تیل تولیدوي. اوپک په تیره اکتوبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې 2 میلیون بیرله کموالی راولي. او د جرمنی کورنیو استخباراتو ویلي چې روسیې په جرمنی کې د ناسمو اطلاعاتو خپرول زیات کړي دي. د دې ادارې د جاسوسۍ د چارو متخصص بودو بکر ویلي په اطلاعاتي برخه کې د مسکو فعالیتونه د تیر کال له فبروري میاشتې راهیسې په ښکاره تهاجمي شوي دي. بکر په هغه کنفرانس کې چې پرون د جرمني د کورنیو استخباراتو لخوا په برلین کې جوړ شوی و وویل د مسکو ناسمه محتوا او د اطلاعاتو لهن د روسیې له پوځي کمپاین سره همغږي شوي. روسیې د 2021 کال د فبروري په 24 پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړ چې له دې سره یې اړیکې د جرمني په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترینګلی شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور لرو. په متحدو ایالاتونو کې څیړونکي د داسې یو واکسین پر جوړولو بوخت دي چې د معتادانو د علاج په برخه کې هیلې زیاتې کړي دي. د څیړونکي وایي چې دا نوی واکسین به معتادانو کې د مخدرو موادو په تیره د هیروینو منفي اغیزې له منځه یوسي. اسمت سروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د مونټانا پوهنتون څېړونکي د هیروینو او نورو مخدرو موادو په وړاندې د یو واکسین په کلینیکی ازمیشت بوختي. د میډیکل اکسپرس د راپور له مخې دا واکسین د هغو کسانو د ژغورلو لپاره دی چې په مخدرو موادو روږدي دي یا په تصادفي ډول تر اندازې ډیر مواد استعمال کړي وي. د امریکا د روغتیا د ملي ادارې پر اساس په متحدو ایالاتونو کې په 2021 میلادي کال 1,60,000 تنه د مخدرو موادو د استعمال یا ناوړه کارونې په علت مړه شوي دي. په دې شمېر کې 1,000,000 د مصنوعي مخدرو موادو لکه فینیتانل لکه بل مړه شوي دي. د یو ایم د تی بی مرکز څېړونکی ډاکټر جی ایوانز چې پر دغه واکسین کار کوي د دې څېړنې لارښود دی. هغه وایي اټکل کوي چې خپل واکسینونه به د 2024 په لومړیو کې پر انسانانو وازموي. په پام کې ده چې په لومړني واکسین هیروین پنهښه شي او لږ وروسته به پر فینیتانل کلینیکي ازمیشت وشي. ډاکټر ایوانز هیله لري چې له دې وروسته به داسې واکسین جوړ کړي چې د ټولو مخدرو موادو له ناوړو اغیزو انسان وژغوري. دا واکسینونه داسې جوړ شوي چې د اپینی یا تخدیرونکو موادو پر ضد په انسان کې انټي باډي تولیدوي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورونا کې څو نفر خوړی یو ګټي دا خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خاتې مملکت نارانه غند حق لري د کار کولو. بعضی کورونه کې داسې نارینه و نه لري نو خځې مجبور دي ضرورت ورته لري کار ته. دا خپل حق ته نو بيخي ډېر محتاج دي ځکه دی تقریبا بعضی کورو کې خځې د نارانه په چیر سرپرست وي د کور مسؤلیت لغاړي وو. اوس نو طبعا په کور کې مشکلات ډېر دي چې یوازې خځې د کور سرپرست وي او هغه کور ناسي. خپل ځان ته مشکل د کورنۍ ته تخت ده. خوراک څښاک ټول ورته سخت دي. تداوی ته سخته ده. خزه پیزنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان را تک سره بیکاره ده. کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې دغه غواړي باید ترلاسه کړي نسي اخیستلی. ځان ته تداوي نسي کولی. مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي یا له خاوند څخه یا له ورور څخه. نو چې هغه نسي ورته پوره کولی دغه د کورنۍ شخړې او ګونه وو چې تدګ ډیریږي. دا خو د خزه ته جنجال په زیاتره نارینه خو ځیداره کور نه ته هم کورو کې جنجال ډیریږي. بیا نو یو دفعه داسې کور کې نسیته چیرته نسې وته لای سخت تمامېږي کله وخت بازار تکتم انسان ژوند نشي کولی ځکه ډاریږي چې طالبان بیا ورته چاپ نه دسم پیوشینه یوشي باندې کوي او ښځې تعدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دي وخت. او د اقتصادي لحاظه ام دا ډیره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالی سپورټ د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومه کوم کار وي. ممکن تر هغه کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په کورنۍ کې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک هم ملاتړ وسیګه ورکی د اولاد پر روزنه، نور داخلي مسایلو په سمبالولو کې، تر هغه چې هغه خزینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډیر اغیزمنه او تاثیر گذار اوسي. زما په نظر باندې ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې خزي هم کورنۍ لپاره مالی سپورټ اوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نه لري، مالدار خبره هغه ډیر آرام او راحت ژوندۍ ولري. زما په نظر باندې ډیره مهمه او اهم خبره ده چې اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پایل کې وخت ورسېدل او لشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوانځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په غو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او څخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خواسي مې کور د سړي ورته راوړي، خو نه داسې نه ده. مثلا په کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، میرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولای شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اختوي او اوس څه کوي؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس ورکاو په یو هم متبر ځای کې درس ورکاو. خو له بل مره بس شرایط داسې شول چې سنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم سنف پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم سنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي. او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده وکړه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څه که لږ وکړه ډېر اوسي، لاسته ملاړه اوس هغه هم نشته.
درته وایي چې په ځوان کې د څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ، هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې کار کاوه، اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی. بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه، کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي، که دوه نفره، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه طرفه کوي بیا بزمو خدا خو یعنی طبعا خپل یو مشکل دی خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو یعنی هیڅ خاطر نشي کېدای کنه مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رافقای شي دا بهتره وي دا چې اوس نو هر کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي دا نه چې تنهایی ما بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار او جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي.
بالکل دا خو خپل مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی یعنی داسې نه وي چې څوک اواسي کارونه خواستم یې په خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا به مشکلات پیدا کېږي د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او میرمنې تر منځ د یعنی د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي تا من چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوا او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل د هر بندیز
بیا چې سنگاشتونو نشول هغه بعضې ښځو چې یعنی د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه هم پرې وتړل زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټوله یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي هغه مخکیني خلک نه دي دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي اصلا نشي کولای اوس سینګارتونونه دوی بند کړل دوی په کورو کې مخه نشي نیولی دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو هماغسې حالات دی هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي دوی مخه نشي نیولی خاصې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولی زه انټرنټ ونه کاروم دوی مخه نشي نیولی زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله زربرا سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه میرمنې دي څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دی هر څوک یعنی وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی سړی وایي چې ځه دغه کار شوی دی یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عمل کوي کوم اسلام له مخې غږېږي ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه تجارت یې کاوه کار یې کاوه کله چې دوی دغه کارونه کوي موږ خپله ایران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده ټولنه چا خرابه کړې ده همدا تاسو نارینه یې خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي خو نارینه وو ته ورشئ هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي نو ښځو خو نه ده خرابه کړې که نه همدا سړو خرابه کړې ده نو بیا دی دا قانونونه دا مادې دا هر شی چې راباسي ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي نظم برابر شي.
بله یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې د کار ساحه یې پې تنګه کړه دره توی مینه جانې کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو نو یو ول به م خپله خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو از کټی ته نه دا یا لاس خو بنخ کاری بکا خو بنخ کاری ځکه دومره ډار و چې موږ خپل مثلا بیرون ته بواتم یعنی تا د موټر کې په لار ځکه کوم چې اوس به شانه یو څو غوار را باندې وکي کله و خندم یو څو غوار را باندې خاندي که په تلیفون کې اوس څو غوار را باندې وکي چې ول تلیفون کې راګيږي حتی زه د خپل خوان سره چې په لاره ځم زه جارېږم اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خوان سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې هغه سره غږېږي یا مجلس کې دا د څه کېږي ځکه همداسې شویم دي خپل خوان د خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی خپل یعنی نامزاد او ګوښدن نه شي سره ګرځېدی دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ ولې سره یو ځای ګرځئ
مېرمنې به زده کړې ته تللې بیا به کار ته تللې یو رستورانت ته به لاړلې یو میلې ته به لاړلې د هر څه محدود سول ورک سول که نه څه فکر کوې له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ په هغه باندې که تاسو هره ورځ د حلقه را تنګوئ نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هره ورځ ته دا حلقه تنګوئ دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي دا هېڅ امکان نلری نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي دا په دې معنی نه ده چې ولا موږ ټولنه اصلاح کوو ښځې اصلاح کوو البته ښځې اصلاح دي دا نه ده چې ولا ښځې اوس بېلارې دي دی غواړي په لاره کې که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله سواداره باسواده غوښته د ښار والی غوښته ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یوه لوستې ښځه ژوند جوړوی شي ژوند ورسره جوړېږي ژوند ورسره ښه کېږي نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ ولې هلته یوه ښځه لرئ بله کوئ بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ داسې نه دي په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري په ښار کې بله کړې ده په اطراف کې درې ښځې لري په ښار کې بله کړې ده پسې ګرځي دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوهمه ښځه غواړي لوستې غواړي ډاکټره غواړي یعنی داسې ښځو پسې دی ګرځي نو ښه که تعلیم بد شی دی تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ ولې د ژوند لپاره خوښوئ کله چې خبره ټولنې ته راځي بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ د ځان لپاره یې خوښوئ
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي مثلا هغه مېرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل وخت به یې تېرېده بیرون خواسې نسي تلی درس خواسې نسته کار خواسې نسته اوس دوی هغه سانتیاو هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپیریال کله چې خپه خوپي هیڅ غږ نه هیڅ یوه د تفریح وسیله نه څومره سخته ده
دا به زه په بیخي په داستان کور کې مثال درکړم چې مثلا زه لوست یم صحیح ده د کار اجازه نه لرم د درس اجازه بیرون نه لرم خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري لیک لوست نشي کولی هغه برق نشته تلویزیون نشته په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی کې نو تابان هغه به په کورو کې کوي یا به جنګ کوي یا به غیبت کوي یا به شخړې کوي همدا شی به کوي ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي دوی ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي هغه هم په روحي فشار لاندې ده هم په ذهني فشار لاندې ده بس نو چې اقتصاد هم پسې ورخراب شي نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي یوه مور شي څه رقم به اولاد روزي څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي
په آخره کې غواړو د تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وایي نو دوی به م یو څه اورېدلي وو یو چانه به یې نظر اخیستی وو خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه له کاره له دې شیانو لرې وساتي ځکه نه کېږي اوس کوم عصر چې اوس دی کوم وخت چې اوس دی دا پخوانی وخت نه دی اوس تاسو به په یو لار راولی سئ. اوس انټرنیټ د انټرنیټ ته هر څه لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین سنخ لرو د انګلیسي. دوی په موږ باندې بند کړی خو موږ آنلاین سنخ لرو را دي وایو یې. نو دا په زور باندې هیڅ وخت نه کیږي. ضرور ده لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي. که نارینه دوی دښمن نه شي، یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوې وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي همدومره هم ښځې دي. حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کیدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لپاره پاول امر کړل چې پګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک وځنډېده. په دې وروستیو کې له شپې 2000 څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېږي. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اوخ کے تویا ارمان می لټوا ما پس ګرځما پواس های های ناراضی پولاس پوډا بارو کې الماس اوخه اوخه تو یا وا ما پل جانان می لټوا ما ور ارمان می لټوا ما دمر کې مری پکو کو کو کے پل جانان میں لٹھوا ماور کرمان میں لٹھوا